Radio.
السلام علیکم یک شنبه ده لړم 15 او 2 نوومبر شپږم نیټه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هر کله کوم لند خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او د سیلابونو دراوتو اټکل کوي. د ادارې په خپل فیسبوک باندې لیکلي د بلخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، روزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 10-13 ملي متر ترمنځ او د واوري په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 10-13 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سخت اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتو شاهد و چې خلکو ته یې ډیر زیانی او مالي زیانونه هم اړولې دي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي په مرکز کلات ښار کې د غزنیونې په یوه پیښه کې دوه کسان مړه شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامي روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي مړه شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکیرې اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یوه خونه کې ګازو نیولي او بې هوښه شوي وو، خو روغتون ته له رسېدو وروسته مړه شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت په عینو مینه کې د زیربنایي چارو د شټ پیلې دوه خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې دوه ورځې مخکې د عینو مینې د دوو شریکانو محمود کرزي او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوا د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د کندهار لپاره د طالبانو د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر او د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر عبدالحکیم شراعي، د عینو مینې شریکانو او نورو چارواکو برخه اخیستې وه. او پریکلا پکې شوې چې د دې خصوصي پروژې بنسټیزې چارې دي د سیمې د اوسیدونکو له غوښتنې سره سم ژر پیل شي. د عینو مینې د خارګوټي پراختیا او درغونې چارې د اړوندې افکو کمپنۍ د دوو شریکانو ترمنځ د ونډې پر سر د اختلافاتو له امله له تیرو څلورو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وي. عینو مینا یواله لانجمنو پروژو ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم پکې د فساد د څېړنې هڅې وشوې خو پایله یې نه درلوده. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام نن درې لوبې کیږي. لومړی لوبه د سویلي افریقا او نیدرلند ترمنځ پیل شوې. نیدرلند سویلي افریقا ته د 1.5 منډو هدف ورکړی دی، خو تر دم ګړې پوری سویلي افریقا درې اویا منډې کړي، درې لوبغاړي اوټ شوي. که چیرې سویلي افریقا نننۍ لوبه وګټي سیمی فاینال ته یا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کوي. تر خوای بنگلاديش هم د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. پاکستان یوازې دا چانس لري چې د سویلي افریقا د ماتې په صورت کې هغه چې له بنگلاديش وګټي سیمی فاینال ته تللی شي. او هند او زیمبابوې هم سره مخامخ کیږي چې تر ډیره په دې لوبه کې د هند د بری چانس زیاد دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام کې خپل سیالۍ پای ته رسولي او نه دی توانېدلی مخکې ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د جاپوري یا اټومي بټۍ ته له بهره برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسي دا څرګندونې پرون شنبې دوه ورځې وروسته تر دې وکړې چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوي وو. ګروسي وایي د برېښنا دواړه بهرني مزي رغول شوي او بیرته نښلول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار وکړ. سهار مو بخیر. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي، ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. د طالبانو له خوا د خزینه فعالانو د نیولو په اړه د اندېښنو دوام. امریکا وایي ظریفه غفاري او ملګری دي هر څه ژر خوشي شي، خو طالبان ولې پرله پسې هغه خزینه فعالان نیسي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي؟
ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې هغه د مدني حرکتونه وي هغه د دې په وړاندې جوړ شي.
د کانکور د پایلو له اعلان وروسته د هغه نجونو نیوکې چې ادا کوي د طالبانو د ناسمو سیاستونو له امله په کانکور کې له ګډون پاتې شوې.
ډیر تعصب ځای دی چې موږ ونه شو کولی یوازې د دوی د ناسمې پریکړې له امله کانکور کې برخه واخلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په ګډون به دا هم واوري چې په اوکراین کې د روسي او اوکراینی عسکرو نخوتو زور اخیسته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاس سهار مو بخیر. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر کرن ډیکر له طالبان غوښتي چې هر سجر د خوځو د حقونو فعال ظریفه یعقوبی لبنده خوشی کړي. میرمن یعقوبی او ورسره څلور تنه نور چې خوري هم پکې شامل ده، د تیرې پنځشنبه په ورځ کابل کې هغه مهال ونیول شول چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو نوی غورځنګ اعلان کړ. د خوځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د میرمن یعقوبی او د هغې د ملګرو د خوشی کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
ظریفه یعقوبی را رها کنید، او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با زندانی کردن زنان افغان
داده یو شمیر هغو میرمنو غږونه دي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو د حقونو د فعال ظریفه یعقوبی او د څلورو ملګرو د خوشې کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د راپورونو له مخې د ښځو د چارو فعال ظریفه یعقوبی له څلورو نورو کسانو سره د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې هغه مهال ونیول شوه چې هڅه یې کوله د افغان ښځو غورځنګ په نوم یو نوې ډلې اعلان کړي. د میرمن یعقوبی او د څلورو نورو ملګرو د خوشي کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکایي یوې جګ پوړې ډیپلوماتې هم د شنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو دغه افغان فعال او څلور تنه نور چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې نیول شوي وو خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیریک کارن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي، متحده ایالات به هیڅکله هم د ښځو د ژوند، کار کولو او د سوله ییزو غونډو جوړولو له حق څخه له ملاتړه لاس وانخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم د جمعې په ورځ د ظریفه یعقوبی او څلورو نورو فعالانو د خوشي کېدو د غوښتنې تر څنګ د ټولو افغانانو پر اساسي حقونو تاکید وکړ. یونامه په یو ټویټ کې وویل، سوله ییزې غونډې د بیان او عقیدې ازادي د ټولو افغانانو اساسي حق دی، پرته له دې چې وبیرول شي یا ونیول شي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه نیونې نه دي تایید کړي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون شنبه په کابل کې په یوه خبری کانفرنس کې په دې اړه به خبري وښوده او ویل چې که په دې اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. ویل شوي چې په نیول شوو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د راپورونو له مخې یعقوبی په لارو او کوڅو کې په لاریونونو او تلویزیوني مناظرو کې د ګډون له لارې د افغان ښځو د زده کړو، کار او ازادي د حقونو لپاره مبارزه کوله. د هغو مواردو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې تر ډېره محدود کړی شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې هم په ډېرو ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي او هم پر لرې سفرونو محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیریک کرن ډیکر همدارنګه پرون په یو بل ټویټ کې په بدخشان کې له یو شمېر ښځینه محصلینو سره د ناوړه چلند په اړه ژور خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی ټولګیو ته له تلو منع کړی شوي دي. هغې ویلي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې زده کړې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته ګټه ورسوي او هم له بېوزلۍ څخه د افغانستان په راایستلو کې مرسته وکړي. د کورنۍ او ټولنې په اقتصاد کې د افغان میرمنو رول په تیره اوس چې اکثره کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان د وګړو څه باندې 90% کافي خواړه نه لري چې وی خوري مهم ګڼل کیږي. د طالبانو لخوا د زده کړې، کار او په نور برخو کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه یو عمده لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت ونه پیژني.
طالبانو واک تل رسیدو وروسته د هغو خزینه فعالانو د نیولو لړۍ پیل کړ چې د دوی په هغو سیاستونو یې نیوکه کوله کوم چې د یادو خزینه فعالانو له قوله د ښځو نجونو د حذف لړۍ ده. میاشتې وړاندې طالبانو نږدې 23 تنه هغه خزینه فعالان ونیولې چې سړکونو ته راوتلې وي او د خپلو ازادیو لپاره یې لاریون کوه، خو طالبانو هغه مهال دا ونه منله. مګر وروستیو کې له همدې ښځو نجونو د جبري اعتراف اخیستو وروسته دوی له بنده خوشی کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د نیول شویو له ډلې له درې تنو سره خبرې کړې وي چې ویل یې طالبانو ورسره بند کې تاوتری والا کړه او شګنجه کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو ولې طالبان خزینه فعالانی نسی او تر خوای د دوی د نیولو پاړه چوپ پات کیږي؟ نوریاس نوری د سیاسي چارو لشنون کې او د باور غورزنګ لمشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لمړی یې ترې پوښتنه کړي چې ولې طالبان د تل په څیر دانه منی چې ظریفه یعقوبی نیولې.
میرمن یعقوبی او سره څلور کسان طالبان لخوا هغه مهال نیول کیږي چې دوی غوښتل یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي، او په دې کانفرنس کې د میرمنو د یو حرکت د پایل خبر ورکړي یا اعلان کړي چې دا طالبان لپاره ښه خبر نه و، ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې غدي مدني حرکتونه وي غدي د دې په وړاندې جوړ شي. او د دې د نیولو څخه د طالبانو انکار یا نه منل یا ردول د دې تر ټولو لوی علت هم دغه دی چې دوی پر طالبان پر دغو خلکو باندې هیڅ داسې بل تور نه لري چې هغه د وکول شي توجیه کړي، د دې نیول توجیه کړي، د دې نیول په مطلق ډول د ټولو بشري حقونو د ټولو هغه قوانینو چې انسانانو جوړ کړي دي، هغه کله ملګرو ملتونو کنوینسیون دی او حتی کله افغانستان قوانین دي او د الهي قوانین شرعي قوانین د ټولو قوانینو خلاف کړنه ده د نیول. نو طالبان ځکه دا نیول ردوي، اما دوی نشي کولای چې دا نیول رد کړي ځکه اسناد او شواهد موجود دي چې مېرمن یعقوبی او دا څلور کسان طالبانو نیولی دي او مطلق بې ګناه کسان نیولی دي.
څه فکر کوي پر ښځو د طالبانو لخوا د فشارونو دغه زیاتوالی به آیا یو مخ ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي؟
له بده مرغه په افغانستان کې د مېرمنو نننی وضعیت او فعالیت که چیرې موږ د پخواني وضعیت سره نیم کال پخوا سره پرتله کړو نو ممکن 15% یې لا پاتې وي او دا هم هغه فعالیت نه دی چې هغه په ټولو برخو کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره د هیواد بیلابیلو اقشارو لپاره په بیلابیلو مسلکونو کې فعالیتونه و، بلکې دا نننی فعالیت مطلق د ډېرې هغه بنسټیز او مشروع حقونو د غوښتنو فعالیتونه دي چې له بده مرغه له خورا غوښتنو سره مخ دي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د 2020 د اګست په دې وخت نه پورې په میرمنو دومره فشارونه وارد شوي دي چې دغو فعالیتونه د 15% سره ټیټ کړي دي او دا ادامه عمومي په بشپړ توګه خو زه فکر نه کوم چې یو مخ د میرمنو فعالیت په افغانستان کې تپسې ځکه هر عمل خپل عکس عمل لري، هر څومره چې طالبان فشار واردوي همدومره له بلې خوا د میرمنو د خوا عکس عمل لید کار کیږي، لکن دغه فشارونه د دې باعث کیږي چې د میرمنو فعالیت په یوه ټولنه کې له خوراج دي ګواښونو سره مخ شي.
نړیوال د دا ډول پیښو له غندنو پرته نور څه کولای شي؟ آیا پر طالبانو د فشار د زیاتولو نورې اغیزمنې وسیلې دوی لري؟
نړیوال په ځانګړي توګه ملګري ملتونه له غندنې پرته هم ډېر څه کولای شي، د مکلفیت لري، مسؤلیت لري، د خپل شروع د خپل کنوینسیونونو لمخې د هر هیواد د ادباو یا په ټوله کې د نړۍ د اوسیدونکو حقونه خوندي کړي، د بشر د حقونو د کنوینسیون لمخې د حقونه خوندي کړي، لکه لبل امر کړم ملګری ملتونو دا کار تر اوسه نه دی کړی. د افغانستان په مسله کې ملګری ملتونو هغه ډول چې لازم ده فعالیت نه دی شوولې. د دې ترڅنګ نور هیوادونه هم طالبان سره وسم اړیکې لري او وخت نا وخت حمایت کوي، او د دې ترڅنګ غرب د طالبان کومې دالې اشاره میاشته $300 ورکول کیږي، دا هم د هغه فشارونو چې طالبان وعده دي، د هغه فشارونو څخه د وته یو زمينه مسایل او دا پیسې مستقیمن که په هر رات څه د پاره ورکول کیږي، یعنی که د بشري ناورینو مخنیوي د پاره هم ورکول کیږي، طالبان د ورکول کیږي، مرکزی بانک چې او مرکزی بانک د طالبانو په کنټرول کې دی او لکه څه د خپل استفاده کوي دغه پیسو څخه چې دا فشارونه فشارونه چې وارد سیم دی هغه کموي. نو نړیوال کولای شي چې لاړې فشار وارد کړي د افغانستان په حکومت باندې په نړیوال سټیج باندې مهمې ناستې باید ترسره شي او هلته تصامیم ونیول شي.
نجیب آزادو چې لنوریا سنوری سره په افغانستان کې د خزینه فعالانو د نیول کېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سګنی کانکور عمومي اول نمره سلیمان وای په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې هر ډول پروتستونز باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د هغه په خبره ډیر ځوانان د په څیر غواړي په خپل هیواد کې درس وای، خو چارواکي باید ورته اسانتیاوي برابر کړي. سلیمان د 1400 کال کانکور ازموینه کې 345 نمرې واخیسته او د عمومي اول نمره په توګه د هرات پوهنتون معالجوي طب ته بریالی شو. خاطر پردیس پر راپور لري.
د 1401 کال د کانکور عمومي او لمره د هرات ولایت وسیدونکو شل کلن سلیمان دی. سلیمان په هرات ولایت کې د وسیمیز رسنی په مرسته ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي تیر یو کال کې په کانکور ازموینه کې د هي نتیجې لاسترولو لپاره ډېری هڅې کړې دي. نو موړې وې وسنۍ نظام باید ځوانانو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي.
واقعا مشکلات اقتصادی کا زیات
په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیات دي او بل اساسي مسله دا ده چې ډیر کسان افغانستان پریږدي. همدا عامل دی چې اقتصادي ستونزې نور هم زیات شي. غواړم په راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم او د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړم.
وطن عظیمي بحران کې فعلی فعلی هڅه یو کشور بهتر به جامعه تقدیم کړم.
سلیمان چې په هرات ولایت کې ژوند کوي درې ورونه یو خور لري. د سلیمان درې ورونه هم د طب په برخه کې وسمحال پز د کړو بوخت دي. د سګنی کانکور دریم نمبر هم د هرات ولایت وسیدونکو هدایت الله دی. هدایت الله هم ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي په همدې هدف ډیره هڅه وکړه چې یو ورځ به د هم د کانکور په ازموینه کې په غوړه لاسو کسانو کې راشي. هدایت الله په سګنی کانکور کې د 345 نمبرو په اخیستلو سره د هرات ته پهنځي ته کامیاب شوی. نو لس کلن هدایت الله ازادي رادیو ته وویل
هدف اصلي مې
څل په سلا اوس مال په افغانستان کې لوی اسونزاده ده چې تحصیل کړي کسان ډیر کم دي او زما هدف دا دی چې زه وشم کولای خپل هیواد کې درس وایم او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
محمد شبیر په سیدنی کانکور کې 355 نمرې وړي او دویم مقام خپل کړی. محمد زیاد 353 نمرو په خپلولو سره څلورم، محمد عزیز د 353 نمرو په اخیستلو سره پنځم، منصور بیگ د 353 نمرو په اخیستلو سره شپږم، سید محسن د 352 نمرو په خپلولو سره اووم، نجیب الله د 352 نمرو په ګټلو سره اتم، مصطفی د 352 نمرو په اخیستلو سره نهم، او محمد عبدالله د 352 نمرو په ګټلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې لس غرض د کوونکو ټول په هنځوي ته بریالي شوې دي.
غړه اڅه کال زورګون انجونی چې تموا ل دولسم ټولګي او فارغ او کانکور کې ګډون وکړي لدی فرصت محروم شوې. دوی وای هغه هلی چې په زړوي ټوله پنا امیدې واوختي. دا په داسې حال کې چې پروند شان به پورز د 1300 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان شو او د رسمي شمیرو لمخي 15% ګډونوالي انجونی وي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
نتایج کانکور اعلان شوه چې در لیست
د زینب خور په کاچ خونیز مرکز برید کې وژل شو. وای د تل پاتمه په دې خونیز مرکز لبلی دروسته د کانکور نوم ورته په یوه ویرون کې کلمې بدل شوه. خو داسې مال چې د سګنی کانکور لس غوړه د طالبان هلکان دي د نیوکه په توګه وای فکر نه کوي چې ونجلې د همونه شکولای په دې شمیر کې راشي. این
به یک ناممکن است. ما
دا ناممکن ده او زه فکر نه کوم چې جونې دي دومره کمزوري وي. دا داسې دولت نه دی چې وغواړي انجونی درس وایي. طالبان دا خای چې انجونی نه باید داسې نوملړونو کې ووسی. دوی په اصل کې د خزو له جنس سره مخالفت
لدی. وړاندې طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش د تلې په 14 رسنیو ته ویلی وو په سګنی کانکور کې 15% انجونو ګډون کړی وو. خو هغه انجونو چې په سګنی کانکور کې ګډون نه دی کړی په دې بهیر کې د نه ګډون په اړه مایوسه دي. محبوبه په سمنګان کې له 12 ټولګي فارغه شوې ده. ویل کله چې پوهه شو نشي کولای د خپل خوخه په هانځه وټاکي په کانکور کې له ګډون ډډه وکړه.
ډېر
تاسف زیاده چې موږ اونو شو کولای یوازې د دوی د ناسمې پریکړې له امله کانکور کې برخه واخلو. یعنی له دې امله چې موږ انجونې یو نشو کولای خپل هیلو ته ورسیږو او مجبوری کو چې خپل هیلو کرخی راکاږو. ما خپل غوښتل اقتصاد ولولم خو له بده مرغه له خپل هیلو لري شوم.
از رویاهای مون دور شدیم.
حخوا د غزنی د جاغوري ولسوالي اوسیدونکو قدریه وای یوازې یو کال یې پاتې و چې له خونځي فارغ شي. خو دنجونو پر مخ لښ پګم ټولي پورته د خونځي وبندیدل د دې لامل شول چې په کانکور کې لګډون پاتې شي.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا آینده
د خپل راتلون کې پاړه ډیر اندېښمنه يم چې حسینه یو ډیر تیار راتلون کې سره مخ شم. زما یوازینی هیله دا و چې درس وایم او حقوق ته بریالی شم. نن نه یوازې زه بلکې سلګونه او زرګونو نجونو هم دا هیله درلوده چې له بده مرغه امیدونه یې همداسې پاتې شول.
کابوس میمونه
د ویلو دا چې د 1300 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې د شنبه په ورځ اعلان شوې چې لومړي تر لسم نمرې هلکان دي. داسې مال چې تیر اوړم کال د سلګې او شمسی په نوم دوه نجونو لومړی مقام ګټلی وو. څکال کانکور ازموینه کې 1,013 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی وو چې له دې شمېرې 6,000 لوړو زده کړو او 2,500 نور نیمه لوړو زده کړو ته بریالي شوې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرخو کې د اوکراین او روسي ځواکونو ترمنځ سخت جګړو راپورونه ورکړل شوې دي. هغه د پلازمینې کې فګړون د اوکراین څو سیمې له برېښنا به برخې دي.
د اوکراین او روسي چارواکو ویل چې د دوړو هیوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرخو کې د توپونو په ګډون پر یو بل درنو وسلو ډزې کړې دي. د اوکراین پوز ویل چې ځواکونو د لوهانسک او دونیسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو حمله په شاته مولې دي. پوز دغه راز ادعا کړې چې د هوایي مدافع ځواکونو د ایران او روسي څو بې پیلوټ الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړې دي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. روسي ځواکونو د اوکران پر بنسټیزو او ملکي تاسو د بریدونو لپاره په ایران کې له جوړو شو بې پیلوټ الوتکو یا ډرون څخه کار اخیستی دی. دغه بریدونو په ترڅ کې د پلازمینې کیف په ګډون په ډیرو ښارونو کې برېښنا او اوبه قطع شوې دي. د اوکران د برېښنا ملي ادارې د شنبه په ورځ وویل چې په کیف او وو نورو سیمو کې به د برېښنا پارچاوي زیاته شي، ځکه د دې هېواد د برېښنا د تولید تاسیسات د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانمن شوي دي. د اوکرين په خرسون سیمه کې چې د روسیا او اوکرين ځواکونو ترمن د جګړې یو ډګر دی. د روسي لخوا ګمارل شوی چارواکي د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. روسي چارواکي خلک او ځواکونه د دنیپر سیند بلې غاړې ته لیږدوي. د روسي پوځ ویل چې د ورځې له 5000 زیات ولسی وګړي د سیند ختیځ غاړې ته لیږدول کیږي. د دې سیمه په جنوبي برخه کې اوکرایني ځواکونه لڅو اونې رئیس یرغلیز عملیات مخته وړي چې اوس هم اورو مختزي. د ځواکونه د تنجدې شوی چې د دنیپر پر سیند د خرسون بندري خار ګوټه چې روسي په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړی ورځو کې نیولی وو بیرته ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان پاړه بیا لا بیا لول وی د زوره سپانو مهم مطالب خبره کړی دی چې د زنیو مهم ټکی اوس درته خبرو.
آنلاین مجله ریسپانسیبل سټیټ کرافت پرون د افغانستان د چارو د شنون کې بارنت روبین لیکنه خبره کړې ده. روبین چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه باندې کال مخکې خپل ځواکونه وایستل او افغانستان طالبانو ته پرېښود، یوه حکومت هم د طالبانو امارات په رسمیت نه دی پیژندلې، خو حکومتونه د دوی په وړاندې د کومې نیابتي جګړې ملاتړ هم نه کوي. د لیکوال په وینا دغه یوه جګړه به د قدرت خلا او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه او د امریکا متحده ایالاتونو ته بیا د دخالت چانس پلاس ورکړي. هغه دوه جهتونه چې د افغانستان پیاوړي گاونډي هیوادونه ورته د دایمي ګواښ په سترګه ګوري. د روبین پلیکنه د گاونډیو هیوادونو یوه اندېښنه افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو مخه کول، په افغانستان کې یو کمزوري او ماتیدونکی قدرت رامنځته کېدل، وروسته پاتې ټولنیزې پالیسۍ، اقتصادي او بشري بحران چې علت یې د نړیوالو مرستو بندېدل دي، د افغانستان د بهرنۍ شتمنۍ کنګل کېدل، د طالبانو پر مشرانو بندیزونه او د دغو ستونزو په وړاندې د اقدام لپاره د حکومت ناتواني او د ارادې نشتوالی دی. بارنت روبین د آنلاین مجلې ریسپانسیبل سټیټ کرافت د مقالې په دوام زیاتوي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیاسي روغې جوړې د یوې برخې په توګه له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه کوله. د لیکوال په خبره په لوړه سطحه له ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو پرته چې له مخې طالبان په یوه لوی چوکاټ کې ځای کړي، امریکا د افغانستان د جمهوري نظام تر نسکورېدو وروسته طالبانو ته پر قدرت د منګولو لګولو چانس ورکړ. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 14 میاشتې په پوره کېدو دي، خو په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخېدو دی او ګڼو سازمانونو ویلي چې په کار ده افغانستان د اوکراین د جګړې له کبله له یاده ونیستل سي. کرکټ ټایمز خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر محمد نبی د استعفا پر اعلان لیکنه خبره کړې چې د جمی پورازي له استرالیا سره د مسابقې تر بایللو وروسته خبر کړ. د لیکنې په برخه کې راغلی سږ کال د کرکټ د شلو اورونو په مسابقو کې د افغانستان بخت کار ونه کړ، ځکه درې مسابقې وبایللې، دوی نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې. د کرکټ ټایمز په لیکنه د محمد نبی په استعفا لیک راغلی وروستو سفرونو کې د بورډ ادارې غوروي کمیټې او زما په یو نظر نه وسیدلو هم د ټیم بیلانس ته زیان رسولې وو. د خبرونې په لیکنه و درش کلن محمد نبی چې غوره آل راونډر دی په 2021 میلادي کال کې د شل اوره نړیوال جام تر مسابقو مخکې د راشد خان تر استعفا وروسته د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو. محمد نبی په 2023 میلادي کال کې هم د نوروز منګل پر ځای د کرکټ ملي لوبډلې د کیپټن په توګه ټاکل شوی وو. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل یو مسابقه انګلستان، بل سریلانکا او دریمه استرالیا ته بایلوده، خو د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې مسابقې د باران له کبله ونسوې، خو هر ټیم ته یوه یوه نمره ورکړل شوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بشري حقوقو او خوځولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیونه د خوځو په لړ کې دونی وګه کړي. رینا اميري په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د رسنیو د سرغړونې کمیسیونه د افغان خوځو په حزبولو سره د هغه فرمانونو شمیر 14 ته ورسید چې د طالبانو لخوا د افغانستان د خوځو انجنونو د غږ بندولو بشري حقوقو د نقض په برخه کې تر دا مهاله صادر شوی. هغه یو شمیر افغان خبريالانه او درسنیو زنیم لاټړي بنسټونه درسنیو د سرغړاونې لکمیسیونه د خوځو لری کېدو ته اندېخ نه خای. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې لکمیسونه د میرمنو لری کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمیر خبريالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبريال چې نه غواړي نوم د امنیتي ستونزو لامل په راپور کې واخیستل شي، په خزینه او خبريالانو روان محدودیتونه د خبريالۍ لډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
در رسنیو د سرغړونی لکمیسونه زموږ د استازي حذف کوله د خزینه خبريالانو اندېخنې زیاتې کړي. د دې لپاره چې په خزینه خبريالانو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه بعد د دې لامل شي چې افغان مرمنې د رسنیو لډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
لدی سره خوا کې د افغان مرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د افغان مرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته لکم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې لکمیسونه د افغان مرمنو حزبولو سره د هغه فرمانونو شمیر شپږ ستورسې چې د افغان مرمنو اونجونو د غک بندولو بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوی. هغه لمیری له ټولنې نه د میرمنو اونجونو حزبول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړي ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو روانې کړنې د فقر بي ثباتي ناهلي او افغانستان د استعدادونو د تښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسون چاري د طالبانو له واکمن کېدو راهیسه تر یو میاشت وړاندې پوري زندې دلوي. دغه کمیسون په تیر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبريالانو استاذي له دې کمیسون نه لری کړی. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړه لسرغه ور وکړي.
ادمه حضور خبرنګاران زن
د رسنیو د سرغړونې په کمیسون کې د خزینه خبريالانو او فعالانو د استاذ نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبريالانو د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی دي راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسون کې په داسې حال کې د خزینه او استاذو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورونی چارو وزارت استاذي غړي توپ لري. په دغه کمیسون کې د رسنیو سرغړونو او د خبريالانو ستونزې تر رسیدل کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسون کې خزینه استاذي لري کړي، خو پښتنه دا ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدل کیږي.
ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او د ازي رادیو موبایل اویل مهم خبري موضوعات اوریدل. د خبرونه پورستیو کې ساسي پیغامونه خبرو.
تاسو لا پیغامونو
نازادي راځو او ردونکو سلام امنیک هلیم ومني موږ وایو چې دا مرسي چې د ترازی او افغانستان ته نړیوالو څخه نو دا دې بندې سي ورور ورور په شارک سره واچول، دا کاز زمونه په شارک سره واچول، کلیوال ماجتواله سره اختکړه. موږ وایو چې دا دې بندې سي. موږ هم ماجت کې دوه کسونه مانی نوښته کړی دي لاس کور باندې بیا ته وزکی. نو دا دې بندې سي چې نه شه دی کینو دی وهر سړی ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حساب قدر دہ من ولایت سفر تاسو دا پیغام پیژدم اورورا دا غمر پیلمن کی دا خوراکی دا غیر خوراکی شان به ډیر زیات ګران دی. نو مردو لو پر چر وخت دا هیله دي چې دا غدل من شان نه وای دی من نه بلکې د ټول پاکستان او اکسات زنګری پاملر نو کې. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی. او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي، او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور میوب ده، په یو برید کې زما بل ورور میوب دی، زه میوب یم. او کله چې ارسی موسته ورغلی یو مراجعه کړی دا وایي چې تاسو مخ پلانې منطقه کې سرویلر تاسو هلکانو سروې کوي ور مخ حکوم منغه نه لرو تعمیر نه لرو مخ په کاري کور کې وسګو یو کال کېږي چې کریامونه د ور کړی بیا چې کله بل مواسطه سری میاشتم چې څو د پی ورغلی یو مرجام کړی د زو خدای کې یو شایم را کړی په کټ وسطه وسطه بزیده.
السلام علیکم ازادي رادیو ته سلامونه کوم. موږ وایو کومه غونډه چې په روسیه کې جوړیږي هغه د داسې غونډې وه چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادي باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شی جوړه په خیر یا اړیکه مې د هلمند ولایت آزاد ولسوالۍ جمشه د کاریز څخه نیولې ده. ما له موسسه چارت راغلې ده زموږ خواته نه راغلې نشي سوې ده بس پر خانان باندې سره ګرځېدل موږ هیله ده چې یو څه غریبان ته فکر وشي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ساعت 7:30